السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د شروع ورځ د 2023 کال د سپټمبر د میاشتې 15 نیټه ده. مليحه میرزا د مو د مشال ریډیو د سهار 10 بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ هفتوار پروګرام روغتیا او درملنه لرو. خو اول خبرونه اورو. تا ټولو اول پاموکړه د خبرونو سټګوتا په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د افغانستان د روانو حالاتو په اړه بحث شوه. وزیر اعظم عمران خان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستان سره د رابطې جاري وساتي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سنټ یوې کمیټې ته د افغانستان په اړه د پختونو جوابونو ورکولو پر مهال له تنقید سره مخامخ شو. تفصیل په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د افغانستان په اړه یو غونډه شوې. د سپټمبر په 14 د غونډې پر مهال د افغانستان په اړه د حکومت او حزب اختلاف غړو بیلابیل نظرونه شریک کړل. په غونډه کې وویل شول چې د افغانستان معامله دا وخت ډېره په حساس پړاو کې ده، نو پکار ده چې وفاقي حکومت لازمه واره نه کار واخلي. په غونډه کې د پاکستان په حکومت تور پورې شو چې د افغانستان په کارونو کې مداخلت کوي، نو باید چې هغه اوس پرېږدي. د شمالي وزیرستان استازي میر کلام وزیر وویل د تحریک انصاف غړي امجد علي د پخوا پرتله اوس له افغانستان سره د اړیکو د ښه کېدو په اړه خوشبیني څرګنده کړه. وی ویل چې دوه طرفه تجارت ته وده ورکول پکار دي. د بحث په داسې حال کې وشو چې د اګست په 15 طالبانو د افغانستان کنټرول ترلاسه کړه. اوس یې یوه سرپرسته کابینه او نگران حکومت اعلان کړی دی. د پاکستان حکومت وایي چې پرون د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د یوې کاروای پر مهال دوه وسلوال وژلي دي. د پاکستان پوځ د عام اړیکو څانګې پرون په یو بیان کې وویل چې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد امنیتي سرتیرو په سیمه کې عملیات وکړل. په بیان کې ویل شوي چې له وسلوالو سره په نښته کې د هغوی دوه کسان وژلي او له هغوی یې وسله هم ترلاسه کړې ده. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلې. وزیر اعظم عمران خان په نړیواله ټولنه له افغانستان سره د رابطو د جاري ساتلو په ضرورت زور راوړي او ویلي دي چې په دغه نازک وخت کې د هیواد ولس یوازې پریښودل نه دي پکار. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر له مخه د نهې په ورځ د روس له ولسمشر ولادمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې عمران خان افغانستان ته په فوري توګه د بشري مرستو په رسولو او هغه هیواد د یو اقتصادي بحران نه د بچ کولو په ضرورت ټینګار وکړ. عمران خان په دې لړ کې د پاکستان او روس نږدې همکاري او مشاورت مهم وبلل. عمران خان ویل چې د افغانستان امن او استحکام د سیمې د امن او سوکالۍ لپاره ډېر اهمیت لري. دواړو مشرانو تر دې مخکې د اګست په 15 د افغانستان په اړه ټلیفوني خبرې کړې وې. د پښتو ژبې نامتو لیکوال او شاعر زیتون بانو وفات شوې ده. پاکستاني رسنو ډان رسپانې او د نیوز انټرنیشنل خبر ورکړي چې نوموړې بیګا په پېښور کې د ناروغۍ له کبله د 83 کالو په عمر وفات شوه. زیتون بانو په پښتو شعر، ادب او نثر ډېر کار کړی او د ریډیو او ټي وي لپاره هم ډرامې لیکلي دي. زیتون بانو د پښتو ترڅنګ په اردو ژبه کې هم لیکل کړي دي او 24 زیات کتابونه چاپ شوي دي. د هغې د ادبي خدماتو په سر ورته د پاکستان حکومت د تمغه امتیاز جایزه هم ورکړې ده. د زیتون باز نو جنازه نن سهار 10 د پېښور په ورسک روډ سیمه کې ادا کیږي. طالبانو هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر پخوانی مشر مولا عبدالغنی برادر له یو بل طالب لوړپوړي طالب چارواکي سره په نگران حکومت کې د واک د تقسیم په اړه د سختو خبرو او ډزو پر مهال وژل شوی. د طالبانو لخوا د مولا برادر د وژل کېدو ردول په داسې حال کې مخې ته راغلي چې په طالبانو کې دننه د تقسیم او د درزونو ګنګوسې موجودې دي. طالبان په خپلو لیکو کې دننه د ویش رپورټونه هم ردوي. د طالبانو ویان سهیل شاهین وایي چې مولا عبدالغنی برادر چې په دا وروستیو کې د طالبانو لخوا په اعلان شوي سرپرست حکومت کې ورته د مرستیال وزیر اعظم دنده ورسپارل شوې، په یو غږیز پیغام کې د نښتې پر مهال د خپلې وژنې یا زخمي کېدو دعوې رد کړې دي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د دویمې ورځې لپاره د سینیټ د بارنو اړیکو کمیټې وړاندې د هغوی د سختو پوښتنو جوابونه ورکړل. د کمیټې غونډه چې پکې د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوند غړي شامل وو، له بلینکن نه له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه پوښتنې وشوې او په هغه معامله کې نوموړی له تنقید سره مخامخ شو. بلینکن پرون د دواړو ګوندونو د هغه تنقید په وړاندې د جوابونو د ورکولو کوشش وکړ چې ویل یې ګواکې د ولسمشر جو بایډن د ادارې لخوا له افغانستان نه وتل د دې لامل شو چې طالبانو د هیواد بشپړ کنټرول ترلاسه کړ او ډیری امریکایي وګړي گرین کارډ لرونکي او له ګواښ سره مخامخ افغانان ګیر پاتې شول. بلینکن خپلې خبرې په دې سره پیل کړې چې د بایډن ادارې په ډیرو سختو حالاتو او ګډوډۍ کې تر خپل وسه هر ممکن کوشش وکړ. نوموړي دا خبره تکرار کړه چې د امریکا د اوږدې ترینې جګړې د ختمولو وخت راغلی و. له فلوریډا نه د ریپبلیکن ګوند سینیټر مارکو روبیو د بایډن انتظامیه تورن کړه چې په افغانستان کې د خپلو ناکامۍ او ذمهواري د ټرمپ پر داری ورچوی. داود مشال ریڈیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نا واوریدل. تاسو پام د خپلو ریپورتونو طرف ته راګرځوم. تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د افغانستان د روانو حالاتو په اړه یو بحث شوی. پرون مازیګر مهال په هغه بحث کې د تحریک انصاف واکمن حکومت استازو او د مخالفو ګوندونو غړو څرګندونې وکړې. په غونډه کې ویل شول چې د افغانستان په اړه بهرنۍ تګلارې جوړول د وفاق په دایره اختیار کې راځي، خو په اسمبلی کې په دې اړه بحث ځکه مهم دی چې په هغه هیواد کې چې څه کیږي تر ټولو اول او زیات اثر یې په خیبر پښتونخوا پرېوځي. د بحث تفصیل له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال غلام غوس راکوي چې د غونډې په یو غږ پیلېږي.
د بحث د پیل کولو پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند غړي احمد کونډي له افغانستانه د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو انخلا یو ډیر لوی پرمختګ وبللو او د پاکستان په موجوده حکومتي چارواکو یې په دغه لړ کې د ذمہواری د مظاهرې کولو غږ وکړو. زمونږ د وفاقي حکومت لخوا غیر ذمہواره بیانونه ورکول نه دي پکار. دا ډیره حساسه معامله ده. پکار ده چې مونږ نړیوال د افغانستان په مسله په اعتماد کې واخلو. مونږ ایران ته چری د مذهبي ریاست قائمولو یا چین ته د کمیونیزم راوستلو یا سعودي عرب ته د بادشاهت راوستلو په اړه څه نه دي ویلي. نو مونږ څوک یو چې افغانستان ته ووایو چې ټول شموله یا بل کوم حکومت قائم کړي؟ مونږ ته پر امنه خپلواکه او ذمہوار افغانستان پکار دی. د جماعت اسلامی سره تعلق لرونکي پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله وویل چې د نوي حالاتو په تناظر کې پاکستان او نړیوالو هیوادونو ته د افغانستان سره همکاري پکار ده. د سټریټیجیک جوړوالی د پالیسۍ په ځای اوس د اقتصادي جوړتیا پالیسي پکار ده. دویمه خبره د پولی دواړو غاړو ته د اوسیدونکو قبیلو ده. نو د پښتنو قبیلو د تګ راتګ لپاره هم د کرتارپور پرنګ انتظامات پکار دي او پاکستان دی تر ټولو اول هغلته کې اعلان شوی حکومت تسلیم کړي. خو په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میرکلام وزیر د افغانستان په چارو کې د مداخلت کولو د پالیسۍ څخه د ډډې کولو وویل او زیاته یې کړه. د جمعیت علما اسلام پی سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي نعیما کشور د افغانستان نه د امریکایي او نړیوالو ځواکونو په وتلو خوشحالي څرګنده کړه او زیاته یې کړه. د طالبانو لخوا ښه ردعمل مخې ته راغلی. نو زما په فکر پاکستان، چین او نورو ملګرو هیوادونو له د طالبانو مرسته پکار ده.
چائنا اور دوسرے جو دوست ممالک ہیں ان کو طالبان گورنمنٹ کی مدد کرنی چاہیے.
خو د پېښور نه د صوبایي اسمبلۍ غړي صلاح الدین مومند په سړه جګړه کې د روس د راپرځولو لپاره د پاکستان د مذهبي او خیلاسي ګوندونو لخوا د امریکې سره ملګرتیا ته په اشاره وویل په کار د اوس ټول نړیوال طاقتونه په افغانستان کې د پخوا په رنګ د مداخلت کولو څخه ډډه وکړي. په مرکز او صوبه کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر امجد علي په افغانستان کې د نوي حکومت د راتګ سره د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کېدلو هوډ څرګند کړو او د اسمبلۍ غونډې ته په خپله وینا کې زیاته کړه. دلته ځینې وړاندیزونه رامخې ته شو لکه چې سرنګ اختیارولي وویل چې افغانستان ته موټروي غزول پکار دي او اوس تجارت او اقتصاد ته وده ورکول پکار دي، نو مونږ هم دا غواړو. لیکن ټولو ته معلومه ده چې د نن نه میاشت وړاندې د پاکستان او افغانستان تعلقات سرنګ وو. هغه وخت په افغانستان کې د پاکستان مخالف یو حکومت و او ټوله پالیسی د پاکستان په ضد وه. خو د اسمبلۍ غړي نثار مومند په افغانستان کې د اشرف غنی د حکومت په ختمېدلو اندېښنې څرګندې کړې او زیاته یې کړه. د اسمبلۍ غړو وویل چې د افغانستان د حالاتو په وجه تر ټولو اول اثرات په خیبر پښتونخوا صوبه پریوزي او غواړي چې په دغه اړه خپل آواز مرکزی حکومت ته ورسوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی او طالبان اوس یو سرپرسته کابینه اعلان کړی او د هیله مند چې د ټول شمولې لپاره به په راتلونکي کې اقدامات وشي. نوموړي له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان د نوي حکومت په رسمیت پیژندل مهم بللي او ویلي دي چې ټول افغانان باید د دې لپاره کار وکړي سو نړیواله ټولنه د افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني او مرستې ورسره وکړي. له پخواني ولسمشر حامد کرزی سره اجملان مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې نوموړی اوس په کابل کې په کومو هڅو بوختې او د خلکو او طالب مشرانو سره لیدنې کتنې په څه راڅرخي.
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی، امید دا و هم شمول به وي او کوشش هم همدا اوس دا دی چې هم شمول سي. د حکومت تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشران سره چې ما په خپله خبرې کړې دي هغوی هم دا وایي چې کوشش دا دی چې هم شمول سي. زموږ مشوره هم نورون ته طالبان ته دا ده چې هر څومره ژر حکومت هم شمول سي او د افغانستان ټول خلک ځان پشتي وویني هغومره به د ثبات او د خدمت پایسي.
کرزی صاحب، تاسو په کابل کې ګڼ طالب مشرانو سره هم لیدنې کتنې لرلې دي، څه فکر کوئ دوی څومره دغې ته لیواله دي چې نړیواله ټولنې په رسمیت وپیژني؟
خوشبختانه ټول هغه مجلسو کې چې ما یوازې یا ما او ډاکټر صاحب عبدالله محترم د طالبانو د مشرانو سره لیدنه کتنه کړې دي، مجلسونه کړي دي، پر دې کامل توافق سه، بلکې پر دې خبرې سوي دي چې څنګه ژر تر ژره دا مشوره تراسي، څنګه خلک آرام سي، څنګه ولسونه آرام سي، څنګه د افغانستان څخه د خلکو تګ د ځوانانو تګ بند سي، څنګه تعلیم یافتګان بېرته راجلب سي، څنګه اداره بېرته راجلب سي، په دې مثبتې خبرې کړي او په دې اکله په کامل روښنایي خبرې سوي دي. او د دوی همدا غوښتنه وه چې دا وسي، دا چې دا به په څه توګه کېږي ګورو به، که زموږ لخوا څه پوره وي په دې هکله چې همکاري وسي او د دغه حالت باعث شو هغه به موږ وکړو، او څه چې د اسلامي تحریک دخوا ضرور چې هغوی وکړي.
کرزی صاحب، طالبانو دستي یو اجرایه ځواک خو رامنځته کړ، یو موقته اداره یې رامنځته کړه، خو د یو بشپړ حکومتولۍ لپاره او داسې چې نړیوالو ته د منلو وي یو اساسي قانون باندې اتکا ته اړتیا شته، پارلماني یا شورایي، په دې اړه تاسو راتلونکي کې څه اټکل کوئ؟
دوه لارې دي په افغانستان کې، یا لویه جرګه ده، بله لارې انتخابات. د آینده لپاره چې د حکومت دائمي کېږي او د خلکو نمائندگی په تمامه نه کوي او ارزو به حل ته بیا دا لازم ده چې د خلکو د اراده تمثيل پکې وي.
د خصو د حقوقو په شمول د بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو په وړاندې د شمنتیا مسله خې د نړۍ سره د طالبانو د راتلونکي اړیکو لپاره ټاکون کیږي.
شزي د هر هیواد او هم د افغانستان د جامعې یو ډېر مهمه برخه ده او دا موږ ولیدل چې د دوی په تعلیم یافته توب کې د دوی په وده کې هیواد وده کوي. نو تعلیم ضرور دی چې وکړي او په حکومتي چارو کې ضرور دی چې ونډه ولري. زه به د خپلو لورګانو مثال د افغانستان د خلکو د کورنیو د یو مثال په توګه درکړم. زما لورکانې د لید او د لید مکتب دی. نو د ښځو تعلیم او هغوی عالی درجاته ته د عالی تحصیلاتو رسول به د افغانستان د توانمندۍ باعث او په دې کې واضح مشوره واضح توصیه او امیدواري داده چې موږ افغانان خپل اولادونه تعلیم یافته کړو. جونې او هلکان په مساوي توګه پر دې کلک ولاړ دا 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 د دې وطن حق دی او په دې کې مترقي او عزت.
طالبان واکونی و او ظاهرا داسې ښکاري چې ټول هیله لاري کمی پایلې ته ونه رسیدل. ګڼ خلک ښایي ورسره موافق وي خو یو ګڼ شمېر یې مخالف ښایي. هغوی ښایي وسله ونه لري خو فکري مخالفتونه په تیرو شلو کلونو کې د دوو لورو ترمنځ جګړې کرکې بدبینۍ شته. ایا تاسو د یوې ملي پخلاینې اړتیا نور وینه دی وی داسې پروسی چې د هغه په ترڅ کې یو ملي پخلاینه او جوړجاړی دوام پیدا کړي.
افغانستان د دې هواد د هر فرد کور دی. د هر کور حتی یو کور کې دوا ماشومان وي او والدین وي او دا په افغانستان کې یو جلا فکر دی او جلا سلسله وي او یو جلا هویت وي. دا افغانستان ته نور ټول خلک سره مساوي حقدار دي.
ما غوښتل هم دغه پښتنه وکم د دې مقاومت په نوم باندې چې کومه جبهه ده په پنشیر کې ظاهرا په جګړه وشوه.
دغه د افغانستان خارجي او ټول کوشش باید وسی چې د سولې دروغ او زموږ د خپل نیکانو نو د لارې چې جرګی دي او مرکی دي او جوړجاړی دي د وسی افغانستان کې ورورګلوي او اتحاد او اتفاق په دې کې نن تر بل چا بر هل چا ډیر مسؤلیت د تحریک اسلامي دی.
د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی سره تاسو د مشال ریډیو ځانګړي مرکه اوریدل.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د 2001 کال راهیسې د سپتمبر 15مه د جمهوریت نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. په پاکستان کې یو منتخب حکومت دی خو په هیواد کې اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې دغه یو الیکټډ نه بلکې سلیکټډ حکومت دی چې پکې میډیا ازادي نه لري او حکومتي ادارې خپلواکي نه دي. خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند د وفاقي حکومت مشران دغه تورونه ردوي. د دې په خبره په پاکستان کې دا وخت یو جمهوري نظام دی او دوی د جمهوري ادارو د ودې او پرمختګ لپاره کار کوي. په پاکستان کې د جمهوریت موجوده صورتحال په اړه له فرخنده اسد نن نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په پاکستان کې د جمهوریت نړیواله ورځ په داسې وخت لمانځل کیږي چې د سپتمبر په 14مه د پاکستان ولسمشر عارف علوی د پارلمان غړي غونډې ته تر وینا وروسته پر ټولنیزو رسنیو دا بحثونه پیل شول چې د ولسمشر علوی وینا د پخوانی پوځي امیر جنرال ضیاء الحق یاد تازه کړ. د پارلمان غړي غونډې ته په وینا کې ولسمشر عارف علوی د میډیا د ناسمو خبرونو، د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ او د ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو په شمول د یو شمېر نورو موضوعاتو ذکر وکړو.
مگر هر فرد ذمہ دار ہے.
په پاکستان کې د جمهوریت پر موجوده صورتحال سیمونکی وایي دا وخت په دغه هیواد کې یو منتخب حکومت دی خو په اصل کې د دغه هیواد ټولې مهمې فیصلې امنیتي ادارې کوي. په اسلام آباد کې د قادی اعظم پوهنتون د سیاسیاتو او نړیوالو اړیکو د څانګې استاد پروفیسر فهیم الله خان د سپتمبر په 14مه مشال ریډیو ته وایي په پاکستان کې جمهوریت او د جمهوري نظام پرمختګ لا هم د ستونزو سره مخ دی.
جمهوریت خالی د الیکشنز یا د ایک پروسس ہو نام نہ دے جمہوریت ہو سوسائٹی کے ننا خلقو کے ننا دے ایک ویلیوز نارمز شاکوں دے جمہوریت دی اصل خبرہ دے جمہوریت پاگے کے دے اس کا ایک لحاظ سر تو گورے نو شاید زمان پو سوسائٹی کے لیے دیر زیاد امپرومنٹ پکار دے دا جمہوریت دا نارمز ویلیوز ہو دا غیر ایتکس
دا ملگرو ملتونو پر ویپانا دا جمہوریت دا نڑیوالی ورزی پر مناسبت جنرل سیکٹری انتونیو گوتریش لخوا پا یو بیان کی ورکل شوی دی چھے جمہوریت باید دا ہیوادونو اداری دا سی مضبوط کری چھے پا بیڑنیو حالاتو شخڑو او نورو مسلو کی حکومتونا دا خپل ولسنو لپارا دا خصیحت روزگار تعلیم او پا نورو برخو کی سہولتونا او اسانتیاوی برابری کری دا پنجاب دا پاک پتن سرا تعلق لرون کے دا سیاسیاتو یا استاد او دا سیاسی چارو سیرون کے پروفیسر امیر حمزہ ورک دا سپٹمبر پسوارلسم و مشال ریڈیو توائی پا پاکستان کی دا پوزی امیریت درے لوی دورونا تیر شوی دی او پا دا غیوات کی دا جمہوریت پا اصلی شکل کی راتلل بلا ہم وقت اخلی
ظاہر الیکشن تو ہوتے ہیں ابھی مارشل لا وغیرہ تو نہیں ہے پاکستان میں
اس کو انتخابات کی گی پظاہر خو مارشل لا نشتا خو تر سہا دا تاسودا ویلے شئی چی حاغ شان جمہوریت نشتا سنگ چی غربی حیوادون کی دے موجودہ صورتحال تا تاسو کنٹرول ڈیموکریسی ویلے شئی سنگ چی پا نول سواش پیتم او دا اویائیم پولیس جو کیوا دلتا سیاسی گندون ہم دا ادارو دا خپلواکی لپارا غک پورتا کوی خود دوی دغا جد جہر لاروان دے پا پاکستان کی جمہوریت لاہم پا ارتقائی عمل کی دے
پاکستان کے اندر
دا سپٹمبر پر دیالسما پر اسلام آباد کی خبریالانو دا احتجاج پر وقت دا پاکستان پیپلز گند مشر بلاول بھٹو زرداری ویل موجودہ حکومت ہم دا پخوانی پوزی امیرانو غندی یو کنٹرول میڈیا او یو کنٹرول پارلیمان جوڑول غواڑی
جیسے ہم نے مل کے ضیاء الحق کے دور پہ جو پابندیاں لگائے تھے
قابل خواہ پروفیسر فہیم اللہ خان وائی پو پاکستان کی سیاسی گندونا ہم ڈیرے کمزور ہے لری
کم مشینری دا دے جمہوریت کم ایسنس تے کم روح تے آغا دا پارٹیاں دی در مونگ دا ملک لگ بد قسمتی دا غدا چھے دا جمہوریت پا نام بان دا جمہوری پارٹی چھے کمی دی دا دے انٹرنل سسٹم کے بالکل تا تا دے جمہوریت جو ایلیمنٹ نمیلاوی کم آن پارٹی چھے تو آخ لے دانا چھے نن پو کم پر اقتدار کے دایا پر ان کم پر اقتدار کے وا اور آل جنرل تا خبر یو آر ایکسپشن لگا جو مات اسلامی اصلاح چاہیے شو پروسیس کنڈکٹ کئی خپل انٹرنل اصل خبر او داؤں یو وجہ دا جمہوری سیاسی جمہوری سسٹم کے دے دے پاکستان سیاسی شکو میں پارٹیاں نے دی دا غیر دخ پرابلم دے وجہ جمہوریت آغا شان پترکی دے نا آغا شان ماتے گی لگیا دے پر کچھ دو خپلو کے دیرہ مسئلہ دا
سیرون کے وائی جمہوریت یو دا سی حکومتی نظام توائی چی دا ولس بخواہ و رائے و منتخب شبے بھی او دا ولس دا حکوم د خوندی ساتلو د ټولنی د پرمختګ لپاره کار کوي د دوی په خبره یو کمزور جمهوریت نظام هم دی او عامرانه نظام نه بهتر وي د سیاسي چارو سیړونکو پروفیسر اجاز خټک په پاکستان کې د جمهوریت د موجوده صورتحال په اړه وایي
انڈیپینڈنٹ جوڈیشری دا الیکٹڈ پرائم منسٹر دے کانسٹیٹیوشن دے فارم تک بولے آگا لسٹ جوڑے ڈیموکریسی کا سب سے جو بولے تو آگا بیا ڈیموکریسی اور دا یہ دے لو یا پاتے رہا آگا یا ڈیموکریٹک کلچر والی صرف قانون نہ آئین تو یہ بیس دوشی تو بیا ڈیموکریٹائزیشن اور سسٹم اگر پریکٹس کرا دی گزری قدم اچھی مت والی پاکستان اور لفٹ قدم اشاد آگا یا پہلا لوگ دکا سے روان فیڈرل روان دے
د پاکستان مخالفت سیاسی گندونا طور پورې کوي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند موجوده حکومت د پوس په خوښه راغلی دی او ځکه هم داسې پالیسیانې پر مخ وړي چې د هیواد د جمهوریت او جمهوري ادارو د کمزورۍ سبب جوړیږي خو د پاکستان وفاقي حکومت دغه تورونه بې اساسه بولي او وایي دوی د ولس پر رایو منتخب شوي او ولس ته اسانتیاوې ورکول اقتصادي صورتحال ښه کول او د جمهوري ادارو پرمختګ یې لومړۍ ترجیح ده
د فرخندی اسد رپورټ تاسو اوریدو په افغانستان د طالبانو د کنټرول حاصل وروسته د خصوصي رسنو په ځانګړي ډول د ریډیو غانو اقتصادي ستونزې ډېرې شوې او ځینې د ودرېدو لګواخ سره مخامخ دي ملمر رادیو هم لیو له هغه رادیو غانو څخه دا چې د پکتیکا په دریو سیمو او د پکتیا په مرکز ګردیز کې خبرونه لرلې خو ست اقتصادي ستونزو له کبله خبرونه ودرېدلې دي دا غیر ریډیو کارکونکو له نړیوالو مرستندویو بنسټونو د ملاتړ غوښتنه کړې سو د درېدوې مخاوني شي نور حال د نجیب الله لوخیل پر رپورٹ کیا اورو
د سه شنبه پر از دیا در رادیو د خبرونه مدیر سمرگل سمر مشال رادیو تو ویل چی میلمه رادیو د افغانستان په دیار لس ولایتونو کې خبري اعلان درلودل چې د رادیوګان سربیره د وی پانل لارې خبرونه تر هر ځای رسیدي.
متاسفانه چې د اقتصادي ستونزو له امله د هر څه دوی خپل وظیفې له لاسه ورکړي او د رادیو د تړلو له ګواښ سره مخ شو. که بیا موږ ته اقتصادي زمینه برابر شي او مالی سپورټ وشي نو بیا هم لري نه د شمنګ بیا لسره خپل پلیتونه پي.
د رادیو یو تن کارکونکي اکبر راحل وایي چې دوی د خپل اوریدونکو لپاره بیلابیل سیاسي او ټولنیز خبرونه چمتو کولی.
په رسنیز فعالیتونو کې د اقتصادي خبرونه، ټولنیز معلوماتي، د خبروي اړوند پروګرامونه چمتو کول، همداشان په مدني برخه کې ګڼ شمېر فعالیتونه کړي دي. د نامناسب کاري چاپیریال او اقتصادي ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولې دي.
د پکتیکا په ګډون په ټول افغانستان کې خصوصي رادیوګانې چې پخوا تر ډېره د مؤسساتو او حکومتي ادارو په اعلاناتو او خپرونو بسیاوي اوس له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخې شوي دي. د میلمه راډیو کارکوونکی ظفر باوري وایي په دې وروستیو کې آزادو رسنیو ته شرایط او حالات مناسب نه دي. ده در رسنیو له ملاتړو بنسټونو هیله وکړه چې مطبوعاتو سره د مادي او معنوي همکاري لارې هغوی ته بیرته د خپل رسنیزو فعالیتونو د پیلیدو زمینه برابره کړي.
په دې وروستیو کې شرایط او حالات ته په کتو سره چون مناسب نه دي نو لمدې وجه ملمه بنسټ خپل فعالیتونه ودرول. رسنیو د اړوند ادارو څخه مهیله ده چې بیرته د رسنیو سره همکاری پیل کړي او چې شرایط مساعد شي.
د رادیو کارکونکو رحمت ریحان وایي د دې او همکارانو غوښتنه ده چې بیرته حالت عادي شي، اقتصادي ستونزې ختم شي تر څو دوی بیرته سره یو ځای رسنیز فعالیت وکړي.
په اوس وخت کې د ملمر رادیو ټول همکاران بدند دي او لزای به ځای شي دي. هله دا وضعیت واپس عادي حالت تر وګرځي او د رسنیو کارکونکو خپل کارونه ته په عادي ډول دوام ورکړي.
کتون کې اندېښنه لري که افغان حکومت او نړیوال ډونران د سیمه ایزو رسنیو د فعالیتونو د دوام لپاره د امنیتی او اقتصادي ستونزو د حلولو په ګډون په یو اساسي میکانیزم کارونه کی ممکن د دې رسنیو ډیره برخه د اوږده مهال لپاره خپل فعالیتونه روان ونه ساتل شي.
په شاهقدر کې دوه ادبي ټولنو انجمن ترقی پسند مصنفین او حیات ادبي مکتب د سپتمبر په 14مه یو غونډه جوړه کړې وه چې پکې ګڼ شمېر لیکوالانو او شاعرانو برخه واخیسته. په غونډه کې په ادب او ثقافت ژوندي ساتلو کې د شاعرانو او لیکوالانو په کردار خبرې وشوې. په غونډه کې په ادب، شعر او نثر هم خبرې وشوې او له یوې مشاعرې هم پکې خلکو خوند واخیستو. د مشال ریډیو خبریال شاهنواز سرکزی هم دغه غونډې ته ورغلی و. راځئ چې واورو کوم شعرونه پکې وویل شول او څه خبرې پکې وشوې. رپورت د یو سو شیرونو باندې پیلېږي.
د خپل اوښکو په باران کې بلا ګډه شوما چې په واده د هر ارمان کې بلا ګډه شوما. مننه. هوس پرست او همه تماشبین نه و پکې اګینې بیګا په یو میدان کې بلا ګډه شوما.
د انجمن ترقی پسند مصنفین شوقدر غونډه خو د نثر او ځینو واقعاتو د بیانولو نه شروع شوه، خو وروستو پکې چې شاعرانو خپل کلامونه هم وړاندې کړل نو سالار مومن پکې دغه شعرونه وویل. په غونډه کې د فضیل ربی اساس نومې شاعري او کلام هم ترقید ته وړاندې شوی. دغه غونډه د ستمبر په 14مه په شوقدر کې د یاد انجمن او د حیات ادبي مکتب لخوا را جوړه شوې وه چې پکې د مهمندو، اسفاب بابا، پېښور او چارسدي پورې شاعرانو او لیکوالانو ګډون وکړ. له ټولو اول په ادب او د ادب په نثري لکه داستان، افسانې، ناول او تکل خبرې وشوې، ولې وروستو د شعر لکه غزل، روبۍ، چاربیت او داسې نورو باندې هم د مومند غلام حسین محب خبرې وکړې. په غونډه کې د دواړو تنظیمونو د شوقدر مشر حیات اقبال حیات مشال رډیو ته وویل دوی خپلو لیکوالانو ته هر وخت وایي د شعر او عام نثر نه علاوه د موجوده وخت واقعیت هم باید ولیکي.
ادب چې کم دی ناغا کل دی، دا نور چې کوم دی جزئیات دی، او زمونږ په اسلامي معاشره کې ادب ته ډیر اهمیت حاصل دی، او د دې سره چې کوم دی نو کومنګ وګورو نو زمونږ دا کومه جبه چې ژوندې ده نو دام د دې هنرمندانو، شاعرانو، ادیبانو د برکت ژوندې ده.
په دې غونډه کې په موجوده حالاتو خبرې وشوې. وویل شو شاعر، لیکوال او د موسیقي هنرمند هیڅ یو چا طرفدار نه وي، او د هر انسان خوشحالون کې ورته در روان وخت خ او بد ویون کې او په تیره تیره د تیر وخت وریادون کې وی باید هیڅ څوک قربانې قد غنونه معنا بندیزونه ونه لګوي. غلام حسین محب بغیر د نوم اخستو هغه خلکو ته چې په هنر بندیزونه لګوي وی ویل دغه خلک باید د هنرمندانو قدر وکی
خو په فنکارانو باندې یا په موسیقي باندې یا زمنګ په هنرمندانو په باندې ولګي نو هغه زمنګ ثقافت ته نقصان رسید من کلچر په ځای باندې ودرېږي د خلکو کې مایوسی خوريږي نو هغه یره طرحا دومره نوی سومره چې دا پامندې راشي نو به خلکو ګیره تر ډیره زیات شي نو زما په خیال باندې لګو وسی نظر پکاري او پکار د کاغذ موږ د اړې ډلې سره څوک تعلق لري چې هغه دوی ته په کلاو نظر باندې وګوري
دا غونډې مشر د مټه مغول خیلو مشهور شاعر شهریار داغو او په دا غونډه کې د قلم ملګرو تنظیم مشر محمد علي خوجان نه علاوه ګڼ شمیر شاعران هم ګډون کړو غونډه د ماسپخین تر ماخام بانک پر روانه وه او په اخیره کې پکې وویل شو پراتونکو غونډو کې د نصری لیک لکه کیسه تکل او داس نور هم راوړي خو زیات زور په دی واچو چې لیکوالان باید په وطن کې په موجوده حالات لیک کې ودا تک چې دغه لیک په راتون کې کولته تاریخ پاتې شي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته وګي د سحر لسنی مې بجې شوې دي لند خبرونه به درته وړاندې کوو خیبر پختونخوا اسمبلی کې د افغانستان په اړه یو غونډه شوې د سپتمبر په 14 د غونډې پر مهال د افغانستان په اړه د حکومت او حزب اختلاف غړو بیلابیل نظرونه شریک کړل په غونډه کې ویل شو چې د افغانستان معاملې دا وخت ډیره په حساس پړاو کې ده نو پکار ده چې وفاقي حکومت له ذمہواریانه کار واخلي په غونډه کې د پاکستان په حکومت تور پورې شو چې د افغانستان په کارونو کې مداخله کوي نو باید چې هغه اوس پرېږدي د پاکستان حکومت په بیا بیا هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي د پاکستان پوځوایي پرون د شمالي پاکستان په دتخیلو کې د یوې کاروای پر مهال دوه بسټوال وژلې دي د پاکستان پوځ د امریکا څنګه پرون په بیان کې ویل چې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد امنیتي سرتیرو په سیمه کې عملیات وکړل په بیان کې ویل چې ویل چې له وسوالو سره په نخته کې د هغوی دوه کسان وژلي او له هغوی یې وسله هم ترلاسه کړې تر اوسه کومې وسوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلې د پښتو ژبې نامتو لیکوال او شاعر زیتون بانو وفات شوې ده پاکستاني ورسنه او ډان ورسپانه او د نیوز انټرنیشنل خبر ورکړې چې نوموړي بیګا په پېښور کې د ناروغۍ له کبله د درې اتیاو کالو په عمر وفات شوې د هغې جنازه نن سهار 10 بجې د پېښور په برسک روډ سیمه کې ادا کیږي وزیر اعظم عمران خان په نړیواله ټولنه له افغانستان سره د رابطو د جاري ساتلو په ضرورت زور راوړی او ویلي دي چې په دغه نازک وخت کې د هیواد ولس یوازې پرېښودل نه دي پکار د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر لمخې د نهې په ورځ روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون خبرو کې عمران خان افغانستان ته په کوري توګه د بشري مرستو په رسولو او هغه هیواد د یو اقتصادي بحران د بشپړولو په ضرورت ټینګار وکړو طالبانو هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر په خاني مشر ملا عبدالغنی برادر له یو بل لوړپوړي طالب چارواکي سره په نگران حکومت کې د وخت تقسیم په اړه د سخت خبرو او ډزو پر مهال وژل شوې دي او د امریکا بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د دویمې ورځې لپاره د سنیټ بهرنیو اړیکو کمیټې وړاندې د هغوی د سختو پوښتنو جوابونه ورکړل د کمیټې غونډه چې پکې د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوندګړي شامل وو لل بلینکن له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه پوښتنې وشوې په هغه معامله کې نوموړي له تنقید سره مخامخ تاسو لند خبرونه لمشال ریډیو نه واوریدل اوس وخت شوې د دفتوار پروګرام روغتي او درملنې نن په دغه پروګرام کې د شری او روبل په ناروغي او غګیدلیو په امیر ساحل د خبرونې کوربه دي
روغتي او درملنې
په روغتیا او درملنه خبرونه کې مزه پامیر ساحل هر کله کوم اوریدونکو نن په خبرونه کې د شری او روبیلا په نوم د ناروغي په اړه معلومات ترکو روبیلا هم شری ته ورته وایرسي ناروغي ده په ورستیو کې تاسو له مشال رادیو په یو رپورت کې واوریدل چې په خیبر ضلع کې روغتیایي چارواکو د دواړو ناروغیو د خپرېدو مخنیوي لپاره کمپین پیل کړ او پر ولس یې غږ وکړ چې واکسین وکړي د امریکا میو کلینیک وایي روبیلا ته جرمنی شری ویل کیږي چې دا سی وایرسي ناروغي ده چې د ناروغ په وجود سری بخنی دانی پیدا کوي دې علاوه ته به هم ناروغ لري خو د کلینیک په وینا دا ناروغي د شری په څیر په چټکۍ او زیاته نه خپریږي او بل دا چې د روبیلا وایرس د شری له هغه مختلف دی په ډیرو هیوادونو کې د روبیلا ناروغي نشته خو شری لا هم موجود دی او په تیرو شاوخوا 15 کلونو کې په امریکا ایتالیا او جرمني کې په حساب شوې دي شری په افغانستان او پاکستان کې هم شته او وخت په وخت په ځینو سیمو کې لسګونه په حساب تیږي نن په خبرونه کې د شری او روبیلا پر توپیر د دواړو ناروغیو پر علاماتو تشخیص درملنې او ورڅخه د ځان ساتلو په اړه معلومات ترکو. میلمه مو ډاکټر محمد عرفان الله دی. دی د پېښور د بډویرې په شهید ګړی کې د اسماعیل اګین په نوم روغتون یا هسپتال لري. هلته ورتللی شي او مشوره ورڅخه غوښتی شي. ډاکټر صاحب سلامونه، په خیر راغلی.
وعلیکم السلام، خوشحاله اوسئ په الله ګران اوسئ. ډېره مننه.
ډېر مننه، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. ډاکټر صاحب، اول که د شری او د روبیلا فرق واضح کو، دا څه قسم ناروغي دي؟
روبیلا یا جرمن میزلز او میزلز دواړه وایرسي بیماری دي. خو دې کې چې کوم روبیلا چې دا، نو دا په کم شدت سره وي او نقصانات د میزلز مقابل کې یا تلفات چې کم کیږي د میزلز مقابله کې کم وي.
ها،
دغه سي روبیلا چې دا د دې خپل نقایص یا اوږد مهاله نقصانات انسان په ژوند باندې اغېز کېدلی شي، ممکن شي. علامات نښې نښانې تقریبا په دواړو کې یو شانتی وي. نو مونږ داسې ویلی شو چې یاره روبیلا او میزلز دا دواړه د روبیلا او روبیولا وایرس سیدی دا کم شدت او کمی شدت دو وایرسی بیماری دی چې علامتونه تقریبا یو شان دي، خو اوږد مهاله چې کوم د دې اثرات په انساني صحت راځي، نو هغه دواړه د یو بل څخه جدا دي. او دغه سې درملنه دوران کې چې کوم نښې نښانې او علامه ته راځي، نو د هغې تر منځ ډېر معمولی معمولی فرقونه دي.
خا، تاسو ویلی
چې موږ چې دا یو علمی فرق کېدی شي، عام ولس لپاره دا غي فرق کول یا دای ترمنځ امتیاز پیدا کول آسان کار نه ده.
صحیح، یعنی ډاکټر کولای شي چې د دې فرق معلوم کړي چې دا روبیلا دا شرې دی. په روبیلا کې یا جرمنی شرې چې ورته ویل کیږي او یا عام شرې چې دی، د دې علامات چې دي تاسو ویل یو بل ته ورته دي. دانې په دواړو صورتونو کې په بدن باندې راخیږي، د دواړو دانو رنگونه هم یو قسمي
دی. کې چې کوم روبیلا چې کله وي، نو دې باندې چې کوم انسان باندې دانې راخیږي، نو دا ګلابي غونتی کیږي. کوم چې قدرتي سور ګلاب دی، ګلابي رنگ چې نه بالکل سور وي او نه پرپل غوندمنی ګلابي رنگ دانې وي. په شری کې چې وي، نو دا سوربخن شي، یعنی د دې هغه سورواله زیات جوور شي. یو خو دا فرق دی. دغسې روبیلا کې چې کله دا دانې ګلاب رنگه دانې چې راوخیږي، نو دې سره د غوږونو شاته چې کوم لیمفس دي هغه پړسوک پیدا کی. او درې سره دې سره تبه کمه وي، بخار یا تودخه چې کومه درجه ده دا کمه وي. او په عمومي شری کې د هغې تودخه چې کوم حراري وي هغه زیاتی وي.
صحیح،
دا درې څلور ورځې پس بیا د انسان سینې ته، خېټې ته او لیمس دې ته خوره شي، او بیا تقریبا څلور نه تر اوو ورځو پس هغه ختم شي او ورو ورو انسان په ښه کېدو شي.
صحیح، په دواړو کې همداسې چې دا دانې همدغسې خوریږي د وجود ټولو برخو خواته.
بالکل.
ښه، او د شری په باره کې ویل کېږي چې دا د روبیلا په نسبت زیاته په تیزۍ باندې خپرېږي. د خپرېدو طریقې خو دواړه د انسان نه انسان ته دي، که ټوخی وشي او داسې پرنجی وشي که نه، نو خپرېږي. وجه څه ده چې شری زیات انفیکشیس دی یا زیات په تیزۍ خپرېږي؟
د دې چې کوم وایرس نو دا کوي، دا د انسان په بدن کې وده کوي او د انسان مدافعتي نظام چې دی دا ډېر په اسانه باندې زیر تسلط راولي.
صحیح،
دغه مسله ده پکې.
صحیح،
دویم دا ده چې شری چې دی دا عموما په ماشومانو کې کیږي، د 50 کالو کم ماشوم، او په ډېر کم صورتونو کې په لویو کسانو کې چې څلوېښت کلونه عمر تیر وي او هغه چرته کې ویکسین شوي نه وي دې لپاره، یا الله دې نه کړي هغې ته ایچ آی وی یا دغسې قسم سه بله بیماري ولګي، نو په هغې باندې د دې حمله امکان لري چې وشي. د دې مقابل کې روبیلا چې ده، نو دا عموما د ماشومانو نیسي بیا د 50 نه 60 کالو پورې چې کوم عمر دی، په دې کې دا په انسانی صحت باندې حمله ور کیږي نه، او 60 کالو نه پس، یعنی تین ایجز چې کوم دا چې تیر شنو بیا شروع شي یا بعض وقت په اتلس کلن یا اولس کلنه کې هم سړی انسان کې خو هغه د ماحول چاپېر چل دغه انسان د صحت سره اړیکې لري چې هغه د نورې سه بیماری موجود وي یا نه وي. دغه سې روبیلا چې د حامله زنانه چې د هغه د ښکار کیږي او د هغې په مقابل کې چې کم ماشوم دسي
روبیلا چې دا هغه که حامله خزې ته دا انفیکشن وشي دا وایرس په وجود ور داخل شي او ناروغه کی نو په لومړی درو میاشتو کې که حامله لومړنۍ درو میاشتو کې نو د ماشوم لپاره وجود مهاله عواقب یا ستونزې لرلی شي. زه به دې پوښتنو ته راشم. موضوع سره تړلې پوښتنې ډېرو کسانو کړي دي نو زه غواړم چې هر یو ته تاسو بیل بیل جواب ووایئ. اکرام الله عادل لیکلي دي چې څنګه موږ پوهېدی شو چې موږ په شر یخته یو، نو علامات یې تبه ده او دانې راختل دي. دانې تر ټولو غټ علامت دی که نه؟
دانې علامت دی د مره خرابېدل یا سور تروټ، خراشي مره یا ګلو پیدا کول. روبیلا کې د کمې درجې تبه او په شری کې د لوړ تودوخې سره چې درې پورې رسي یا څلور پورې په بعضې صورتو کې رسي دغسې تبه پیدا کېدل. ډیزینس یا غنودګي د دې احساس، انتهایی سخته کمزوري محسوسول، په بعضې صورتو کې ورسره اسهال کېدل، دا د دې بنیادي علامتونه دي.
ښه، او دا دانې چې دي دا به موږ هغه د ګرمي دانو سره توپیر د دې کو کنه؟ په دې اوړي کې په شکال کې بادرو کې په دې کې اکثر په دې ماشومانو باندې یا په غټانو باندې هم ګرمي دانې راوخیږي کنه په ګرمو هیوادونو کې، نو د دې او د شری د دانو منځ کې فرق
په امیر صاحب کوم چې ګرمکې یا ګرمکې چې موږ ورته وایو، د دې چې کوم رنگ دی نو دې کې نو یا پس وي نو هغه زړ شین بخل غونتې په نظر لیدل شي. د روبیلا چې کومې دانې دي دا د هغې نه نسبتا لږې شاندې غټې وي، او د دې روبیلا چې کوم وایرس کله په بدن کې موجود وي نو د دې رنگ ګلابي وي، ګلابي سور ګلابي سپین، او د شری والا دانې چې وي علامتونه خو تقریبا همدغه وي. په هغې کې د هغې دانې چې وي نو هغه سور رنګ یې یا تک سور ګلاب غوندې چې څنګه رنگ وي هغه وي. نو دا دغه اختلاف سره ډاکټر چونکې داسې مریضان ویني نو هغه خو دا فرق په نظر کې ساتلی شي، خو عام اولس چې دی خو چېرته یو مریض ویني نو هغې دا فرق نشي ساتلی.
صحیح. زلاند عبدالله لیکلي دي چې وایي چې څوک یو ځل شری تیر کړي بیا دا ناروغي ورباندې نه راځي، دا رښتیا هم داسې ده؟
دا عموما 99% چې دی دا خبره صحیح ده چې څوک روبیلا تیر کی یا میزلز تیر کی دا ټول جن لپاره آئنده کې دی محفوظ شي. خو لږ سات وخت کې مونږ دا خبره وکړه چې په بعضې صورتو کې روبیلا د 10 کالو نه پس او شره د 30 کالو نه پس هم په انسان باندې حمله کولی شي، او د هغې وجوهات څه دي؟ لکه مونږ دا ګڼلی ده چې د 1950 نه مخکې چې کم خلک پیدا شوي دي په نړۍ کې نو هغه د دې لپاره محفوظ دي. دا چې دی دا تقریبا 1960 کې دا شی مخې ته راغلی و.
صحیح.
او 1980 کې بیا د دې ویکسین تیار شول او انسان په دې باندې قابو بیا موندله. بعضې صورت دا وشي چې ویکسین پوره نه وي شوی یا ویکسین د خپل ټمپریچر نه زیات کې پاتې شوی وي چې هغه نه ډاکټر ته پتی نه مریض ته پتو لګي، او دغسې هغه مکمل مدافعتي نظام پیدا نه کړی شي په بدن کې.
صحیح.
نو روبیلا 10 کاله پس عمر کم کېدی شي، اوشر چې دی 30 کالنۍ نه پس هم کېدی شي، او هغې کې د ایچ آی وی امکانات، د ټیوبرکلوزز امکانات، یا د نور دایمي چې کومې بیکټیریاوي بیماری دي لکه نیمونیا ده، ډایبټیس، د داسې قسم د وجې نه چې د بدن مدافعتي نظام کمزورې وي نو بیا دا روبیلا یا روبیولا وایرس دي ته مکمل نه شي او د دغې عمر قسم په سړي باندې حمله کولی شي، خو دا ډېر شاذ و نادر دي.
صحیح زه د واکسین ته هم رازم، تشخیص ته او درملنې ته هم رازم، خو زه غواړم چې اول تاسو د ابتدایي پوښتنې د دې خلکو اوریدونکو ور جواب کړئ چې خبرونه اوري. دلاور خان ننګراري لیکلي دي چې دا شری ناروغي زیاتره په کمکیو ماشومانو کې لیدل کیږي، وجه څه ده؟ دې
وجه مدافعتي نظام کمزوري ده. چې د مدافعتي نظام کمزوري وي نو کیږي، بل لکه دا اوس مونږ ویل چې دا څلوېښت کلنۍ نه پسند کېدی شوای کې موږ هغه مدافعتي خبره ده. خو عموما د دې ښکار چې د پنځو کلونو ښکته ماشومان چې وي نو دا ښکار کېږي. او د انډیا د چې کوم مسلمه اصول دي او ټوله دنیا هغې پسې روانه وي، نو دا ده چې د نهه میاشتو عمر کې باید مونږ ماشومانو ته د روبیلا او د ممپس او د میزلز واکسین چې د ایم ایم آر
و ممپس میزلز روبیلا د دې واکسین باید وکړو.
په دې مشترکه یو واکسین وي چې هغه مونږ دوه خوراک کوي چې هغه مونږ ماشوم ته ورکو. او دغسې که مور امکانات لري د روبیلا او ټاکس وي پکې یا ټاکسو پلازموسس د هغې مثبت راځي یا اور قسم وائرسونه د هغې په بدن کې شامل وي، نو دا واکسین چې دی د هغه نورو لپاره هم کارګر وي. او دغسې دا زنانه چې دی دا صحت عمومي، او دا چې کله د بچي ته تولد کوي نو هغه چې کوم نقایص په بچو کې راتلی شي نو هغه ډېره حده پورې مونږ کابو.
صحیح. گوہر علی صاحب چارمنگ باجوڑ لیکلی دی چھے دوی پکور کیو ماشوم دی ډیر زیات ځان گروی و وڑی وڑی دانی لری پا بدن باندی، آیا دار روبیلا خو بنی دو کلن ماشوم دی؟
پامیر صاحب کلم چھے مونگا دا جلدی بیمارو یا دا دانو خبر کو نو مونگ تکرارن دا خبر کو چھے دا دانو دیر کس مونگ دی مونگا اسو سلاسن دو آفتی مخ یا دری آفتی مخ کم پا دی خبری کری دی چې دا دانی چې دی یو عام اولس دانه شي پیژنده چې دا ګرمکی دی، دا میزلز دی، دا پاسیولز دی، دا میکیولز دی، څه شی دی دا ډاکټر سو پورې په خپل سترګو نه کتلی نو دا اندازه نه کیږي.
محمد ایوب صاحب لیکلی دی چې شری په کوم عمر کې په سړی راځي، نو په وړکتوب کې زیات عامي خو د دې دا معنا نه ده چې په لوی عمر کې به نه راځي. ډاکټر صاحب ویل چې کېدای شي چې په څلوېښت کلنۍ کې هم ځینې خلک ورباندې گرفتار شي. همداراز بشیر الله صاحب راته لیکلی دی، قرار بشیر الله قرار صاحب، چې شر یو ځل څوک ونیسي بیا دوباره نه نیسي. و 99% ډاکټر صاحب ویل چې چانس دا شته چې بیا شر او روبیلا په سړی را نه شي، خو امکان شته دی چې کېدای شي بیا هم راشي. ښه. ډاکټر صاحب ناصر وزیر لیکلی دی چې ماشومان چې شر ونیسي نو کوم ډول خواړه ورته ورکول پکار دی؟ زموږ په سیمه کې ورته خلک د چرګ یخنی ورکوي، نور ګرم خوراکونه، نو وای دا ښه خبره ده، ګټه رسی ماشوم ته کنه.
پامیر صاحب دا په خوا چې کله د حکمت خبرې به وي حکیمانه به چې کله علاج کولو، نو هلته کې هغې چې کومه فلسفي وه د انسان د بدن باره کې یا د بیمارو باره کې، نو هغې به دا ویل چې دا ګرم دی، دا خشک دی، دا تر دی، دا ابي دی، دا هوایی دی، داسې قسم کیفیت سره به. زمونږ چې کوم میډیکل ساینس دی دې کې دا نشته دی،
دا ګرم او یخ او بادي او دا شیان نه دي،
دا نشته. دې کې مونږ دا ګورو چې د مرض علت څه دی، بیکټیریا ده، جراثیم دی، فنګس دی، یا څه شی دی، دا هغې علاج ورکو. عموما په دې کې د خوراک بندیزونه یا داسې قسم شیانه مونږ نه لګو سواله بس صورتونو له مثلا نمونیا وشله نو هغه ته مونږ دا وایو چې ډېر یخ اوبه یا دا شیانه مه استعمالوه، ځکه چې سینه کې انفیکشن وي، په سږو کې انفیکشن وي، او هر شی چې یخ استعماله هغه منجمد کوي شیانه. او د شری چې کوم ماشومان دي دی ته داسې مخصوص پرهیزونه نشته دی، بلکې په وایرسي ټولو بیمارو کې مونږ سره د پرهیز هیڅ فارمولا یا فلسفه نشته دی.
صحیح دی. یو کس را سره دی، سلامونه، ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم عمره ته وخی او سیمه هم.
زه شوکت نور خبرې کوم د خوست د میدان نه. هغه ماشومان چې عمر دی اتو میاشتو نه کم وي، هغه ماشومانو کوم شرعي لګېدای شي؟
ډاکټر صاحب،
عموماً نہ کیگی زکا چې بعد لږ سات مخ کې مونږ ویل چې د انډیا چې کم گائیڈ لائن دی هغه ټولی دنیا او ڈبلیو ایچ او خپل کړی دی، نو هغې دا وایي چې نه میاشتې نه پس خامخا دا ایم ایم آر پکار دی. نو د هغې د مطالعاتو په رڼا کې مونږ دا ویلی شو چې د نه میاشتو نه کم ماشوم کې داسې کیس چېرته مخې ته نه دی راغلی، که راتلی نو خامخا به دا نظر ته راغلی او دا یې ډېره لویه آبادی ده.
صحیح دی. ښه، تاسو د تشخیص خبره وکړه، نو ناروغه چې شي علامات وغیره خو موږ بیان کړه. همایون دولت زی لیکلی دی چې د شری ښکار کسانو لپاره په کور کې موږ څه کولی شو، څه قسم درمل ورکولی شو، څنګه روغ او ښه ساتلی شو، ځکه چې زما په خیال کې د شری او د روبیلا پوره علاج نشته کنه د ډاکټرانو سره.
د چا سره هم نشته د دې لپاره علاج. دا یو وایرسي بیماری ده، څنګه کرونا ده، کرونا باندې دا ټول خلک پوه شول. مونږ صرف د ژوند ساتلو او د انسان تکلیف کمول، لکه تودخه ډېره ده نو هیله پیراسیټامول ورکول، یا د دویمې درجې بیکټیریا انفیکشن یا سیکنډری انفیکشن چې کم شوي دي د بیکټیریا د وجې لپاره انټي بایوټیک ورکول، خو د ډاکټر په هدایت او د مریض د صحت او وزن مطابق. دغه شینه کېدی شي نور دا په خپل بدن مدافعتي نظام روچت شي او دا وایرس د بدن نه بهر شي. او عموماً ټول ژوند لپاره دا سړی آینده لپاره دې نه محفوظ شي. شاز سلوخ کلن کې یا شل کلن نه پس امکانات بعض وخت کېدی شي، خو د هغې وجوهات ما مخکې بیان کړ. عموماً دا چې یو ځل وشي ټاکل کېږي.
صحیح دی. شیرزمان مندوخیل صاحب هم د مغه پوښتنه کړې ده چې یو ځل وشي نو بیا وایي چې خلک چې زه پوخ شوم بیا راته شری نه کېږي، نو کېدی شي چې بیا هم وشي، امکان شته دی خو عموماً نه کېږي کنه. 99% تاسو ویل چې امکان دا شته چې یو ځل سړی په شری اخته شي یا روبیلا باندې بیا دې نه کېږي. اوس چې کله دا د دغه خبره موږ کوو ډاکټر صاحب، د واکسین هغه خو تاسو هم ویل چې ایم ایم آر واکسین دی، دا د 9 میاشتنۍ نه پس 2 ځلې ماشومانو ته کول پکار دي. د روبیلا دغه د کمولو دپاره، امکاناتو کمولو دپاره دا ښه ده چې نجلۍ چې بالخصوص پیغله شي لویه شي نو بیا هغه هم یو ځل واکسین وکړي، همدا ایم ایم آر چې بیا یې دوباره لکه په دې ناروغۍ اخته نشي او بیا ماشومې که هم لخلي نو ماشومې چې دی هغه له دایمي ناروغیو سره پیدا نشي یا ډیولپمنټل ډیسورډر سره.
بالکل پامیر صاحب، هر بچا دا زموږ بچا ده، د دې ولس بچا ده او دا آینده مستقبل مور ده او د دنیا د چلولو ذریعه ده. نو کله هم چې زموږ بچیانې خویندې خورزې اوریرې بلوغت ته لاړ شي باید مونږ دا واکسین کو او دغسې د دې یو الټراساؤنډ وکړو او د ټاکسوپلازموسس یا ټارچ چې پای کې د دې ټولو ویروسونو مونږ ټیسټ وکړو.
صحیح.
چې یاره د پیلا خو نشته دی، دې کې ممس خو نشته دی، یا په اوړوګوالي کې ممس تیر شوي دي، د هغې بعض اثرات په بدن کې پاتې خو نه دي. نو هغه په الټراساؤنډ او دغه د ټارچ ټی او آر سی ایچ د دې ټیسټ په ذریعه مونږ ته نظر ته راشي. بچای چې دا پاینده ژوند کې د ډېر تکالیفونه بچ شي، د لاولده د ډېر زیاتو نسایي بیمارو او د ماشومانو د روزنې یا د ودې چې کوم بیماری دي یا د نس د کړې بیماری پکې راځي یا په غوږونو کې اوټایټس میډیا بیا کېږي، غوږونه زخمي کېږي، پیپ کې راځي
غوږونو کې دغه کېږي، پړسوب او انفیکشن ګزک پیدا کېږي،
سکتره کیږي، داسې نظر کې ستونزې راځي، یا حمل ضایع کیږي، درې یا څلور میاشتې پس حمل ضایع کیږي، نو دا مور تم ډېر زیات تکلیف وي او پوره فامیل تم تکلیف وي.
صحیح دی.
نو ښه خبره دا ده چې یو ځل دغه ټیسټ وکړو بلوغت نه پس او الټراساؤنډ وکړو چې د بچه بچدانی او چې کوم نسایي تولیدي آزادي چې هغه ټول ټیک دي او صحیح دي کنه دي. صحیح.
صحیح دی. ډاکټر صاحب، دا د علاج چې کوي ښه طریقه دا ده چې په کور کې مریض وساتل شي او
له خلکو څخه بیل جلا په کوټه کې او کنه اسپیټال ته بیول ضروری دی چالتای بستر کې
پامیر صاحب دې کې کدا ماشوم وی د 500 کالونه یا 1200 کالونه کم چی وی پور کې کومه هغه سه صفه سوترا ماحول ور کولې شو او نږدې مستند ډاکټر یو داغه د هدایت مطابق ته دوا ورکو نو بیا خو بالکل خطر خبره نه ده خو له بده مرغه چونکې زموږ ملکونه دونه مترقی نه دي چې دا موږ کوو دا چې زموږ په کورونو کې د هایجین چې کوم نظام دی دا ټیک نه وي مخکې ما اشاره خبرو کا چې زمونږ مشران زنانه هغه دا فکر کوي چې موږ په هر څه پوهیږو او د ماشوم مور په هیڅ نه ده هغه دا ماشوم ځان سره هغه خپل امیونیټی ډیره کمې د عمر په وجه نه نو هغه تم ته نه امکان کېدای شي ابل هغه ته دا معلومات نه کیږي چې د ماشوم باندې څه تیری مور ته پته لګي په کار دا چې دولس کلن کم نه کم ماشومان نه دا فوري توګه موږ دولتی یا سرکاری شفاخانو ته بوزو هلته ډاکټر ته خو یو مناسب وګڼي چې دا بستر کو نو آیا د خفګان خبر نه هغه هلته بستر پاتې شي هغه جدا وارډ وي هلته کې هم خلک نه ځي ډاکټران چې ځي نو هغه ټول امیون وي د هغې لپاره دغه سې نرسنګ سټاف چې وي نو هغه دې لپاره ټرین شوي وي د هغې د خوراک مسله د پرهیز مسله هم نه نو هغه زیات بهتر دی چې د انسان ژوند ښه پاتې شي لکه دی کې دا مرګونه خو کېدای شي شری یا روبیلا خو د هغې نه زیات خطره دا ده چې د دې کوم کمپلیکیشنس دي لکه نامردي پیدا کول زنانه نامردانه نامردي یا بانچپن یا شنډواله پیدا کېدل که هسپتال کې دا زیر علاج پاتې شي نو د دغه سې آینده چې کوم د دې تکلیفات راتلونکي وي نو هغه په وخت باندې دا وی علاج شو انسان د لویو مصیبتونو ستونزو نه بچ پاتې شي
صحیح ها کدا غته را شو د ناروغۍ نه څخه د ځان ساتلو نو تر ټولو عمده او خلاري دا چې د ایم ایم آر واکسین ټولو ماشومان ته وشي او کپ کور کې مریضي نو هغه نه بزان بیل ساتي جلاب ساتي
بالکل
او ډاکټر صاحب دا د تبا چی کنه د دې تبې د کمولو د پاره موږ کولای شو چې په کور کې د شری یا د روبیلا ناروغانو ته کوم دوا ورکو ځکه چې ځینې دواګانې چې دی هغه دا نان سټیراید انټي انفلمیټری دواګانې چې دی د پړسوب او د سوزش ضد یا د تبې ضد دواګانې چې دی دا وینه نری کوي او نو دا امکان شته دی چې د شری ناروغ ته که داسې یو دوا ورکړل شي د تبې د کمولو لپاره نو هغه دانو څخه وینه وبهیږي کنه
هغه بعض وخت هغه دانې اوشلیږي او په هغې کې دننه هغه دوایس ډېر غټ مقدار وي هغه هوا کې خورېږي او بیا عین امکان لري که دونه غټ مقدار کې وایرس مور ته فرض کړه د مور په بدن څه زخم دی یا د تنفس سره ډېر غټ مقدار کې تیر کړو نو هغه هم بیمار شي ورسره یو دیکھیے پیراسیٹامول یا پیناڈول چې کم شربت راځي دا انتہائی محفوظ ترنن وخت پورې ګڼل کیږي کلوی وی کوي کلوی لپاره د دې ټیبلیټ راځي او ماشومان لپاره شربتونه ممکن دي نو دا مونږه ورکولې شو چې شپږ ساعته کې یو کاشوغه د ماشوم د عمر او وزن مطابق چې سونه پکاري نو هغه ورکو ورته تک چې لوی سره چې دی نو تا ته وکتل چې دا چې کم زمونږه اوس کرونا وه یا روانه ده کې ګرد نړۍ کې عمدغه وایي چې تاسو د پینډول ټیبلیټ ورکوي او وایټامینس وایټامین سی او وایټامین ډي او داسې قسم چې د بدن مدافعتي نظام فشي
او په دغه وخت کې چې کله یو مور دی یو ماشوم تیمارداری کوي پام ورته کوي کبل فرض مور په زکام باندې یا په نزلې باندې په داسې شیانو باندې اخته شو په پاره صورت کې ماشوم پریدی ماشوم تبنور نږدې کیږي چې د سینې چې ماشوم ته د زکام هم پام دی شری کې ور انتقال شي کنه کولای شي چې بیا هم په احتیاط باندې د ماشوم پام وکي ورته
بالکل دا که په کور کې بل کم عمر زنانه چې هغه د شل کلنې او سلو کلنې تر منځ وي چې د دې مدافعتي نظام ډیر مضبوط وي نو هغه کولای شي چې د مور په ځای کومک شي د دې بیمار سره مگر دا ادیگان او ادیگان چې دینو دي د دې خبرې اجازه بالکل نشته ده
صحیح
دي سره دا کار
صحیح
او کفر څه دوه مسانه نه وي موجوده او کور کې دا مور او بچي او پلار یوازې وي نو بیا به دا کوي چې دا کافی ٹک ٹاک N95 ماسک اچھی لاسن تب سرجیکل گلوز اچھی صفائی نظام بدا مور پخ پلم ڈر ٹک ساتھی اور ڈیر کم مخلا پارا باشم سرا نزدیکی کو کوشش بکئی جی یو بنتا مقام مخنی بھی دا سائڈ لکھوانا خوراک ور کی دا یو اڑخ لکھوانا غتا دوا ور کی غی کے نوا چی فضل اور کلائی دینا
صحیح سم د ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب خوشاله اوسه آباد اوسه
الله ګران اوسه د ځان خیال ساتي هم تاسو هم زموږ اوریدونکو
بالکل صحیح ده مننه خوشاله اوسه روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پاتې رسیدي بلونه به بیا در سره په مخه مخه